The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګرانو اوریدونکو یو ځل بیا په خبرونه کې هر کلی درته وایم د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د سپتمبر درویشتمه نیټه ده وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سپتمبر د 22 نیټې د شپې 11:30 بجې دي زه بارکوال میخیل مو د نیمې غنټې د ورستۍ سهارنۍ خبري خبرونې ته هرکلی کوم او د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت مبارکي درته وایم لمړی په مخړې د خبرونو سر ټکو ته تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د پوځ وسلوالو ترمنځ په نښته کې وو پاکستانی پوځیان او 9 وسلوال وژل شوي دي د هندي پوځ د مشر پرتوندو خبرو پاکستانی پوځ هم ورته توند غبرګون څرګند کړی د پوځ ویاند آصف غفور وایي پوځ یې جګړې ته تیار دی خو امن غواړي
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے وی آر اے نیوکلیئر نیشن پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں لیکن ہم امن کا راستہ ان دی انٹرسٹ آف دی پیپل آف پاکستان اینڈ دی نیبرز اینڈ دی ریجن ہم امن کے راستے کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں انڈیا کو
نن د ایشیا کپ سیالیو کې د هند او پاکستان او همدارنګه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبي کېدونکې دي او نن په پاکستان افغانستان او نورو نړۍ کې د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل کیږي او اوس هم د خبرونو تفصیل تیر ورځ د پاکستان پوځ د پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کول چې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښته وسوه د پاکستاني پوځ لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې نښته کې د یوه کیپټن په ګډون اووه پوځیان وژل شوي خو وایي په ځوابي ډزو کې هم 9 وسلوال وژلي دي پوځ دا وکړی چې د شمالي وزیرستان غرلمۍ او سپیره کونړ سیمو ته یوه ډله ترهګر له افغانستان راوښتي او په یوه ځای کې پټ وو چې پوځیانو یې هلته عملیات وکړل پر پاکستاني پوځ د دې برید ذمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې د هندي پوځ د مشر پرتوندو خبرو پاکستاني پوځ هم ورته توند غبرګون څرګند کړی دی د هند د پوځ مشر بپین روات تیر ورځ یو خبری غونډه ته ویلی وو نور وخت راغلی چې په کشمیر کې د پاکستانی پوځ او ترهګرو وحشت تکلک جواب وویل سي د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور یې په جواب کې رسنوی ته وویل د پاکستان پوځ جګړې ته تیار دی خو وایي د خپل ولس گاونډیو او د سیمې په خاطر د امن لار غوره غني د هندي پوځ مشر بپین روات له پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د پښتنې په جواب کې ویلي په دې برخه کې د حکومت پالیسي څرګنده ده او هغه دا چې وایي ترهګري او مذاکرات په یو وخت پر مخ نه ستلای او پاکستان ته پکار دی چې لومړی له خپلې غاړې ترهګري بند کړي د ایشیا کپ په کرکټ سیالیو کې نن دوه مهمې لوبې کېدونکې دي د متحده عربی اماراتو په ابوظبي ښار کې بنن یوه لوبه د گاونډي رقیبانو هند او پاکستان ترمنځ او بل د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ وي تر دې وړاندې په دغو سیالیو کې د پاکستان او هند د لوبډلو ترمنځ یوه لوبه سوې چې هند له پاکستانه په اتو وکټونو ګټلې وه د کرکټ سیالیو په سوپر فور پړاو کې د هند او پاکستان لوبډلې وروسته له هغه یو بل ته مخ کیږي چې بنگلاديش تیره لوبه پر هند افغانستان د وړمې ورځې لوبه پر پاکستان وبایلله د هند او پاکستان په نننۍ سیالۍ کې که هره لوبډله بریالۍ سوه نو د ایشیا کپ په پایلوبه یا فاینل سیالۍ کې لوبېدلو ته به یې لار هواره سي او پایلونکې لوبډله به بیا چانس ته پاتې سي او بایلونکې لوبډله به بیا چانس ته پاتې سي د ایران ولسمشر د تېرې ورځې د خونړي برید پړه پر امریکا او په سیمه کې د امریکې پر ملاتړو هیوادونو راچولې ده او خبرداری ورکړی چې سخت ځواب به ورکړي تیره ورځ د ایران په جنوبی ښار اهواز کې پر یوه پوځي پریډ په وسلوال برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 24 ته رسېدلی او تر 500 زیات پکې ټپیان دي د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا وایي د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې تیره ورځ ایرانی پوځیانو د عراق او ایران ترمنځ د 80 لسیزې د اتکلنې جګړې د پایل کلیزه لمانځله چې وسلوال په پوځي وردیو کې ورننوتل او پر پوځیانو یې ډزې پیل کړې د ایران سرکاري ټي وي دعوه کړې چې په برید کې 4 وسلوال شامل وو چې وایي درې په پریډ کې شامل وو ایرانی پوځیانو په ځوابي ډزو ځای پر ځای ووژل او څلورم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه د دې برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده او ورستای خبر دا چې نن د سپتمبر 28مه د پښتنو د کلتور ورځ ده. لتیرو څلور کلونو راهیسې دا ورځ په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د سیمینارونو، جشنونو او بیلابیلو غونډو په بڼه لمانځل کیږي. په دې ورځ پښتانه خپلې کلتوري جامعې اغوندي، اتڼونه کوي او په غونډو کې خپلو خلکو ته د خپلو کلتوري میراثونو د خوندي کولو په اړه ویناوې کوي. د خبرونو پای.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د دیو ریډیو ورستۍ خبري خبرونه ته غوږ یاست او اوس هم د ریپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځوم. تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې وو پاکستانی پوځیان او نه وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په ریپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په سره نری سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د پوځ د یو کپتان په شمول اوه عسکر وژل شوي دي. پوځ ویلي په ځوابي کاروایي کې نه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. تر دې دمه کومې ترهګرې ډلې په پاکستاني فوج د دغه برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لخوا خپور شوي یو بیان تر مخه د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان غرلمۍ او سپیره کونړ سیمه کې د پولې بل خوانه وروختي ترهګر په یو مرکز کې پټ شوي وو. بیان وایي په دغه مهال عملیاتو کې نه ترهګر وژل شوي او په ځوابي ډزو کې د پاکستان د فوز واسکر هم وژل شوي دي. د ایس پی آر تر مخه د وژل شو پوځیانو نمونه داسې دي: کیپټن جنید، حوالدار عامر، حوالدار عاطف، حوالدار ناصر، حوالدار عبدالرزاق، سپاهی سمی او سپاهی انور. د پاکستان د فوز د دغه بیان نه وړاندې د شمالي وزیرستان یو چارواکي وایس اف امریکا ډیوا ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلی وو د شمالي وزیرستان د تخیل په سره نری سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پاکستانی عسکرو په یوه غشتي ډله برید ترسره شوی وو چې پکې اووه پاکستانی عسکر وژل شوي. دغه چارواکي زیاته کړې د پیښې وروستو پوځ دغه ټوله سیمه په خپله ولخه کې اخیستې او د لټون عملیاتو په ترڅ کې نږدې نه وسلوال هم وژلي. یا د سیمه د شمالي وزیرستان مرکز میرامشانه او یا کیلومتر لري او د افغانستان پولې ته نږدې پراته ده. دوه میاشتې وړاندې هم په سره نری سیمه کې د امریکا یو بی پایلټ ډرون برید کې د پاکستانی چارواکو په وینا د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې درې پلویان وژل شوي وو. د ستمبر په 14مه نیټه هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج په یوه قافله د ترهګرو په همدغه شان برید کې د یو صوبیدار میجر په ګډون درې پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان فوج په ځوابي کاروایي کې څلور طالب وسلوال هم وژلي وو. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج لخوا د ضرب عزب عملیاتو شروع کولو وروسته د دغه سیمې ځایي خلکو خپل علاقه پریښې ده او تر اوسه ځایي خلک خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د سرچینو تر مخه په دغه سیمه کې یوازې پوځي او امنیتي چارواکي پاتې دي. د پاکستان په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پوځ او طالبانو لخوا وخت په وخت داسې قسمه داوی کیږي خو دغه داوو پخلی د آزادو سرچینو نه کیږي. د پاکستان پوځ او حکومت وخت په وخت په پخوانیو قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو داوی کوي خو بیا هم په دغه سیمو کې په پاکستانی عسکرو دغه ډول بریدونه کیږي او د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې هدفي وجنې هم روانې دي چې ورسره د پاکستان د فوج لخوا د عملیاتو په کامیابۍ او دغه سیمې د ترهګرو نه پاکولو په دغه داوو شکونه راپورته کیږي.
د هند د پوځ مشر بپین روات یو ځل بیا د پاکستان پوځ په هندي کشمیر کې د په وروستیو پیښو کې په لاس لرلو تورن کړی دی او ویلی دی چې له پاکستان سره په داسې وخت کې چې وایي له پاکستانه هلته ترهګري کیږي نو مذاکرات ورسره پر یو وخت نسي کېدی. پر دې باندې د پاکستان پوځ او حکومت سخت غبرګون څرګند کړی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې واورئ. د هندي پوځ د مشر پرتوندو خبرو پاکستانی پوځ هم ورته توند غبرګون څرګند کړی دی. د هند د پوځ مشر بپین روات تیره ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي وو نور وخت راغلی چې په کشمیر کې د پاکستانی پوځ او ترهګرو وحشت ته کلک ځواب وویل سي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرل آصف غفوري په ځواب کې رسنیو ته وویل چې د پاکستان پوځ جګړې ته تیار دی، خو وایي د خپلو ولس، ګاونډیو او د سیمې په خاطر د امن لاره غوره ګڼي. آصف غفور له یوه شخصي پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې د هندي پوځ د مشر خبرې غیر ذمہ دارانه او د دواړو هیوادونو امن ته پاروونکې وبللې.
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، وہ یار نیوکلیئر نیشن، پہلے بھی اس سے بات ہوئی تھی کہ ہم جنگ کے لیے تیار.
پاکستان یو امن خوښوونکی هیواد دی، خو موږ یو ایټمی هیواد هم یو. موږ جګړې ته هم تیار یو، خو موږ د پاکستان د خلکو، د ګاونډیانو او سیمې په خاطر امن ته لومړیتوب ورکوو. نو د هند د پوځ مشر باید په دې پوه سي چې امن باید خراب نه کړو. که امن وي نو پاکستان، هند او سیمه به پرمختګ وکړي. موږ د امن خواته تلل غواړو، خو د چا د امن هیله باید کمزوري ونه ګڼل سي. د هندي پوځ مشر بپین روات له پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برخه کې د حکومت پالیسی څرګنده ده، او هغه دا چې وایي ترهګري او مذاکرات په یو وخت پر مخ نسی تلای، او پاکستان ته پکار دی چې لومړی له خپلې غاړې ترهګري بند کړي. د هندي پوځ د مشر دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان تر هغه بیان وروسته مخې ته راغلي چې د هندي حکومت پر هغه پرېکړه ناهیلي څرګنده کړه چې په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خپل خارجه وزیر لیدل رد کړل. عمران خان تیره ورځ پر ټویټر د هند دا رویه منفي او له تکبره ډک ګڼلې وه. وزیر اعظم عمران خان وړ مورت په یو لیک کې له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي څخه د مذاکراتو د پیلولو غوښتنه کړې وه، او هیله یې څرګنده کړې وه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلۍ د غونډې په څنډه کې سره وویني. خو هند دا وړاندیز رد کړ. د هندي پوځ د مشر لخوا پر پاکستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترهګرۍ د تور په ځواب کې د پاکستاني پوځ ویاند وویل چې هیواد یې د ترهګرۍ ښکار دی او له اوږدې مودې د ترهګرۍ په ضد جګړه کوي. بلې خواته د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري هم د پاکستاني پوځ په ملاتړ د هندي پوځ مشر ته ځواب ورکړی او ویلي دی چې پاکستان او هند دواړه ایټمي هیوادونه دي او د دوی ترمنځ د جګړې امکان نشته. فواد چودري د هندي پوځ د مشر وروستۍ خبرې د کرپشن له یوه سکینډل څخه د هندوستان د خلکو د توجه اړولو یوه هڅه بللې چې د هند حکومت پکې تورن دی. د پاکستاني او هندي مشرانو ترمنځ وروستیو توندو خبرو پر ټولنیزو رسنیو هم بحثونه پیل کړي، او څېړونکي وایي چې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د وړاندیز ځواب ته د هند انکار یو ځل بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې او د بیا خبرو امکان یې ختم کړ. اوس هم په دې برخه کې د پولیو په اړه د ډیوه ریډیو ځانګړې ډرامه درته خپرو. د ژوند لار ډرامې نن شپاړسم ټوک دی چې پروډیوسر یې محمد منیر دی او لیکوال یې نور بشر نوید.
د ژوند لار ډرامه ووري.
خان زاده استاد خچاري
وار مشي ماستر صاحب
یا لکا تا خور لپتنور ډوډۍ خولي تیاری کړی دي، خو دوی ته د پولیو د ساز کو خبرم کوا کنه.
ولنه ماستر صاحب
لکه دا خو حضرت ګل استاد د دکان ډیر خسته کړی دی، نن خو داسې بدل بدل شان ښکاري. حضرت ګل دا څه دی؟
ماسټر صاحب په خیر آلی.
په خیر اوسې، په خیر اوسې. شاباس، اوس دې د نوې خانې خوان پیدا شو.
دا کرسۍ مې نوې کړې ده.
کرسۍ درته نه یادوم سړیا، دا د پولیو پوسټر چې دې لګولې تا دې زبردست کار کړې.
خ خ خ دا د صحت محافظ را کړی دی. ما وی ډیر کوله تصویر دی.
وکه نه مړه ته تصویر ته ګوري او ځان په مطلب نه پوي.
پویم د پولیو ساسکی دی ماشوم لور کوي.
خو نورم په ځان پوي کا.
دی خو د کرسی ته په خلار کینا. زده لګیره سموم. او تاسو راته د پولیو خبر وکي.
دا دې خوې. دا دې کیناستم. حضرت ګله دا کرسی خو د خار د نیخانو په شان راوړي.
دا دکان رو سموم.
ستا دې دکان ته چې دا خلک راځي کنه نو دوی سره د پولیو د سازکو ذکر خامخا کوه.
دا تصویر خو مې ځکه لګولې دی کنه.
ټیک دا تصویر ځان له خبرې کوي. خو لکه تا چې ووی چې ډیر ښکلی ماشوم دی. په دې ماشوم کې هر چا ته خپل بچی ښکارېدل پکار.
بالکل ډیره ښه خبره ده.
ګوره حضرت ګله ته نه یې توپ کې. ماشومان تا له پلار راولي. ته له سر د سپږو ریچو نه پاکې. خو دا ورته وایا چې د سپږو نه ما پاکو او د پولیو د مرض نه ته بچ کا.
یاره ډیره ښکلې خبره دې راته وکړه.
ځان پوی کا. دا د پولیو دومره خطرناک مرض دی چې د ماشوم ژوند تباه کوي او معذوره کوي.
د صحت محافظ او ورسره زنانه کور په کور ګرځي کنه.
هغوی خواران خو خپل وس کوي. خو چې په کور کې مور او پلار هم ځان پوی کی کنه.
او یو نیم تن پکې ګډې وډې وای. لکه پرون شهرې راغلیو. هغه خندل او ما ته وی چې الکه دا نه خانه ده که د پولیو سنټر دی.
و دې قتل دا هغه ګډ وډ سړی دی. الکه ته په دې ماشوم کې خپل ماشوم وینا.
دلته خو هر رنګ سړی راځي.
زکه درته وایم چې ته ورته خپل غاړه خلاصه وا.
خجی خجی ولې نه ولې نه. دا خو نیکی ده نیکی.
یعنی که موبیله ده قطار نه موزه. تاسو سلور کسان به وړاندې بینل نیسی نور به در پسې درسی.
خجی
اسنه
جی جی
ته موبیل سره وړاندې بینل ونیسه.
خجی
شابا شابا تاسو به د قطار نه نوځئ. دا د پولیو اویرنس د پاره وخت دی. موبیله ټوله ذمواري بستای پوه شوې؟
جی جی
ریډي گو.
د پولیو دوه ساسکي
د روغ صحت زمانہ.
د پولیو دوه ساسکي
د روغ صحت
زمانہ. ماسٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام میرا خان. تاسو وینئ وخت شامل نشو ولی
زه هم دې خبرې لراغلیم.
وای وای څه چلو؟
تاسو دا ماشومان داسې ولې پریښودل؟ که دې ته چا نقصان رسولی وینو بیا؟
ډېر افسوس راغی ستا په دې خبره.
ماسټر صاحب په دې مخه پکېږه. خو زموږ د ماشومانو ژوند قیمتي دی.
د ماشومانو ژوند نه قیمتي کېږي چې ته ولا روغ صحت ورکې. او د روغ صحت دپاره دا د سکول طالب علمان د پولیو د مرض خلاف واک.
ماسټر صاحب د پولیو ټیمونه کور په کور ګرځي او موږ ماشومانو ته د پولیو ساسکي اچو بس.
خو که څوک کورونو ته ول نه شي نو تا دا تپوس کړی دی چې ولې؟ یا تا ته پته شته چې دا مهم کلی ته په دې پوهېږې چې د پولیو د مرض نقصانات څه دي؟
زه په دې دومره کیسو نه پوهېږم. زه د ماشومانو په داسې کار خپه یم. د دوی د نقصان به څوک ذمهوار یي؟
نقصان به څوک ورکوي؟ دا خو د ټول انسانیت خدمت دی.
زه ستا په خبرو نه پوهېږم. تا له راغلم دا مې ذمهواري ده.
اوهو تا لا خپله ذمهواري نه ده پېژندلې.
ناوی یا ناوی زما خوږی ناوی.
یا الله شکر دی میرزا خره چې په خوشحالۍ مې ولیدې.
ناوی ډېر خوشحاله ما قصه خانه رانه لرې ده ګینې ګرمې زلوبۍ مې درله راوړې.
میرزا خوله دې راله اوبه اوبه کړه.
تا داسې ارمان وکړو دا دې په ما قرض.
خدای خبر چې بیا به دومره خوشحاله یې او که نه.
تا نه زار تا نه قربان ناوی. خو دا تپوس دې رانه ونه کړو چې دا دومره خوشحاله پسیم.
او کنه دارا ته وایا
ټول علاقه کې د پولیو مهم شروع دی
چپ چپ خدای خیر اعلان دی
کور په کور به زنانه او نارینه د صحت محافظان درځي خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ضرور واچوي خپل ماشومان د مزورتیا نه بچ کړي اعلان ختم شو
دغه شان دغه شان زما د خوشحالۍ وجه دا وه هر طرف ته اعلانونه دي اجرا جومات بازار هر ځای کې خلکو ته اپیلونه وشو
اوس پن دا خلک پوه شي او که نه
خلک پوه دي ځکه خو هر ځای دا خبرې وشوې کور په کور چې اوس د پولیو ټیمونه ګرځي نو هر څوک به خبري
میرزا په دې خو زه هم خوشحاله یم تا ته خو د کیسه خانۍ ځلوبۍ قرض دي خو زه به د باندې نغدې چی وڅکم
ناوې مرد دی نوې
بس بس لک صبر ما بچی دے لک صبر لک صبر بچی زمان نر بچی دے بس بس شو شو شو
بس بس ما بچی بس بس دی عزت گلا ویختونه به نور کور سپاگی
ز بس صفا دے رش جم دادا ضرور د کور ته بوزا
خجی
ز ز بچی شوا
میرا خانه د سپگو نه خود ل ماشوم ما پاکو خود پولیو د مرز نه به ته ساته د پولیو ساس کی دی ورکړی دی کنا
نا
دا ولی یوازې د سر په صفایو په پاکو جامو خو ماشوم نه بچ کیږي د پولیو ساس کی ورکا
یره ستاره خبره خو مې ډیره خوښه شوه د سپګو نه خو خلاص شو خو د پولیو نه به د پولیو ساس کی بچ کی
خو مې وې کنه
بالکل خري وې د پیسې واخله زم چې د پولیو ساس کی ورل ورکم
زر کو وسړیا د ماشومانو په دې کار کې تادی پکار ده
اے نو بس داري ورغلم
د جوان لار ډرامه تاسو ورده په دې کې آوازونه مجاهد پرویز رحمان سید قاضی محمد فاروق نادرا علی او نورانشاه طوفان
د ژوند لار ډرامې شپاړسمه برخه مو اورېدله او اوس یوې مرکې ته ستاسو پام راګرځوم نورالحق قادری د پاکستان د مذهبي چارو مرکزي وزیر دی نوموړي امریکا ژغ ډیوه ریډیو ته ویلي چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلیو د انتخابي حلقو د جوړولو کار روان دی د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شنواری له پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کېدو د عمل او نورو موضوعاتو په اړه له ښاغلي نورالحق قادری سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم
نورالحق قادری صاحب قدم راته وی چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت چې اوس په دارستو کې د قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا سره د انضمام په حق لباندې کومه کمیټه جوړه کړې ده د دې غرض مقصد څه دی او تر اوسه پورې په آی کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی
ټاسک فورس په نوم باندې چې کومه کمیټه جوړه شوې د هغې بنیادی مقصد او غرض د مرج او د ریفارمز په اړه چې کومې هر ورځ ټیکنیکل ایشوز او خبرې راتلونکې دي په هغې کې د صوبې یو خپل موقف دی د فاټا د بیوروکریسي یو خپل موقف دی آرمیم په ډیرو خبرو کې انوال دا هغوی پکې خپلې خبرې دي په هغې باره کې د مرج دا کار اسانولو دپاره او سپیډي کولو دپاره که څه رکاوټونه پکې وي هغې لرې کولو دپاره دا ټاسک فورس قائم شوی دی ورسره د ټاسک فورس مقصد دا هم دی چې عوام او هغه ټول خلک چې کوم د مرچ په حمایت کې وو کومې په مخالفت کې وو هغه انګیج کول او هغوی سره رابطه ساتل او د هغوی نه په دې باره کې مشورې اخیستل
نور قاضی صاحب قدام را ته وی چې درې لوی غوښتنې دي، هغه دا چې یو د قبایلي سیمو لزر تر زره د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې استازیتوب وکړی شي، هلته د بلدیاتي انتخابونه وکړی شي، او بله دا چې مرکزي حکومت کوم فنډونه ژمنه کړي وو چې دا زر تر زره وکړی شي، چې هلته د پرمختیا کوم کارونه چې دي هغه مخکې مخ په وړاندې بوتلی شي. په دغه دریو شیانو کې تاسو اوسه پورې څومره کامیابه شوي، او آیا څه پلان شته چې څومره زر به دغه درې ذمهوارې ترسره شي؟
د بلدیاتی الیکشن په حق لا حکومت بالکل پالیسی واضح ده، او دا غیر لپاره د ډی لیمیټیشنز باندې کار شروع ده. مونږ یو گزارش ورته دا کړی دی چې څنګه په نور ملک کې حلقه بندیانې شوې دي، واغې حلقه بندیانو کې علاقې ته قتل شوې دي او شمار ته قتل شوې دي، بیا حلقه بندي شوې ده. مونږ دا تجویز ورکړی چې په فاټا کې د مونږ چې کوم قبائلی زور ساخت دے چیغا قبیلہ دا او تپا دا او بیا سب ٹرائب دے او بیا سیکشن دے، د دې خبرو په کوم لحاظ وکړلې شي، صرف ایریا او شمار دې ته ونه کتلې شي. چې د مونږه غزور کوم قبایلی یو ساخت او ترتیب دی، هغه هم په خپل حال باندې برقرار په بلدیاتي سیستم کې برقرار پاتې شي. دویمه خبره چې کوم د مرکزی حکومت د طرف نه د فنډونو ده، هغه کې د این اف سی واټ کې کومه د فاټا حصہ جوړیږي، هغه کې ویلی شي هغه وخت کې چې 10 کروڑ د کال او 10 کروڑ په لس کال کې، نو هغه مرکز خو خپل حصے پر خودو ته فاټا د پاره تیار دی، او دواړه صوبې چې کوم ځای کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی هغه هم ډیر په اسانه تیار شي. د بلوچستان سره او د سند سره په دې باندې وزیر اعظم د ذمہواری اخیستی چې زه خپل اور سره خبره کوم.
قدم راته ویل چې کوم موقتی یا بوري دلته کوم نظام سره وصله شوی، فاټا انټرم گورننس ریګولیشن ای جی آر، دا غي باندې دا اولی ورځ نه هم ډیر انتقادونه کې د نیوکه کې دي، دا آیا دا ای جی آر بچی دی دا په ځای پاتې کیږي کدا به منځ وړي شي؟
ای جی آر خو بالکل چې څنګه دا غي نوم د انټرم یو د دې خبرې د پاره چې یو ګیپ رانشي د لا اینڈ آرڈر یو سبله مسله جوړ نشي، سو پورې چې پوره مرج نه ده شوی هغه پورې متبادل د اف سی آر یو قانون په خلکو د پاره موجودی. ان شاء الله تعالی چې کله مرج وشي او پوره طریقه باندې وشي جی آر به پورته کړل شي.
اخرنه پښتنه چې د پولیس نظام په حق له باندې بیا بیا پښتنه کول شي چې کله ممکن ده، آیا په دغه کې څه کار شوی چې د پولیس نظام چې د هغه قبایلي علاقو ته وغځول شي؟
پولیس نظام د مرج حصہ ده او غځولی بشي، خو شاید چې د مرج په حصو کې به دا ټولو نه اخرنه حصہ وي.
د وایس اف امریکا ډیو سره جستا سو د مرکه کول ډیر مننه جی.
شکریا د تاسو.
د ډیو ریډیو ګران اوریدونکو د دویمې خبری خبرونې مطالب هم دمرو د خبرونه په پای کې ځل بیا هم د پښتنو د کلتور د ورځې په اړه مبارکي درته وایم. په دې هیله چې د کلتور د ورځ مو په نیکمرغۍ او خوشحالۍ تیر شي، او له پښتنو سره د دې ورځې په مناسبت د خپل کلتور او د خپل کلتوري ارزښتونو د خوندي کولو احساس پیدا شي. تر بیا چې مازیګر 6 بجې ستاسو په خدمت کې حاضریږو، او په څو شیبو کې به په دغه څپو باندې د مشال رډیو خپرونې واورئ. تر هغه وخته ما بارکوال میاخیل او زما ګران پروډیوسر ارشد علي ته اجازه راکړئ. ورځ مو نیکمرغه.